السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستاسو نگزایم د ازادي رادیو خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د لیندې څلورمه د 2015 کال د نومبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوځ په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباري کړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولي. ذبیح الله مجاهد په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلي مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لږ تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولې او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرحمن ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کېږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15 یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپې وهلې دي. په نیول شوو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامیل مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کېږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15 نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویبپاڼه لیکلي، په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې فزیکي یا جنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوې. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سي او درختیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ز دیانا صالح تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شپو پورې می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې ترسیم موضوع ده ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علومو ته ویل کېږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته د طبعي علوم، طبعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې د خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیات باندې بحث وسی او غیر ژوندی موجودات خو تاسو وینئ ګران زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي فزیک ده جیولوژي ده او کیمیا ده چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص ساختمان تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو د مادې پر ساختمان تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي د ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچنۍ ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچنۍ ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د نه په معنی اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی، یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډوله ذراتو موږ او تاسو څه وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچنۍ ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فورمول کې H2O مالیکولي فورمول ده چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچنۍ ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جش کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ او ستاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ او ستاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسي عبارت ته څه څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دي، د اکسیجن ګاز چې ده خپله د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن ګاز دی کې داسې یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده کېدای سي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس رکې. دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړې خواص دي نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. تاسو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ده چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سوي دي د دوی د یو ځای والي څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې شو ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپله په درې فزیکي حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکې وي خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو اوسي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ښه مثال یې ورکو لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه. دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلی حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نه سي غوره کولی او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور. دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو. ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د همهغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی والی رامنځته سي البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي یعنی حجم چې شکیږي د تودوخې په درجه په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي دې ته به موږ او تاسو انقباض وایو البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال کچیر په نظر کې ونیسو د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشې بوت په نظر کې نیسو لومړی په هغه حالت کې چې هغه تور وي بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چیشي کېږي پړسیږي د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کړو البته سوړ حالت ته غوره کړي نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي البته حجم یې کمیږي چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چیشي کېږي زیاتیږي او ورو ورو دوی چیشي کېږي خپل حجم زیاتوي نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند اوسئ د روغتیا جامې مو په تن اوسئ ګرانو زده کوونکو زه ستاسو ښوونکي دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې چې د اولې صفحې څخه پیلېږي تر لسمې صفحې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست ده چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو البته ګرانو زده کوونکو له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې له ډېرو پخوانیو پېړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل او موږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده څه ډول ذره ده څه ته ویل کېږي البته کچیر وګورو کچیری وای یو ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي البته موږ او تاسو وای یو اټوم چې د خپل د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو ور نوی عبارت د اټوم څخه ده یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده چې خپل د نه ویشل کېدونکي په معنا سره ده د څه شي د نه ویشل کېدونکي یعنی ا یعنی د نه اټوم یعنی د تجزیه کېدو یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري یا د نه ویشل کېدونکي په معنا سره ده نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم خپل دې ته اټوم وایو چې د اټوم په باره کښې البته د اټوم په تاریخچه کښې تاریخچې ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي یو هم د اټوم په تاریخچه کې که چیرې موږ او تاسو وګورو لومړی خو موږ او تاسو وویله چې ماده څه شي ده د څه څخه جوړه شوې ده په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړ راځو اوس د که چیرې وګورو موږ او تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګران زده کوونکو خپله اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل وو چې خپله یې ویله د اټوم جوړښت البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یو نظریه وړاندې کړې وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ او سویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم همدا وه چې خپله اټوم ته یوه خپله یو کرهیي شکله ذره وویله او دی هم ویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادېږي او کېدی شي چې ټول مواد خونسا اوسي او هرومرو کېدی شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې البته وویله چې کېدی شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل ویل کې چېرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده او خپله دغه هسته کېدی شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کېدی شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېر شوي وي چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وای اټمي موډل چې وه خپله د شمسي نظام یا د شمسي منظومې موډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ او تاسو ته څه شي کړ معرفي کړ یعنې البته یې لمر د یو شمسي منظومې په مرکز کښې ځای ورکړ او د اټوم په مرکز کښې که چېرې وګورو هسته ځای لري نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره څه شي کېږي څرخېږي او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و چې هغه خپله اټومي تیوریزم را تاسو لپاره بیان کړله چې د رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1913 کال کښې ده بیا خپل نظر موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ ده په خپل نظریه کې ول وایي الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې څه شي کېږي ګرځنده وي یعنې د حرکت په حالت کې وي او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي څه شي کوي نه ازادوي نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوي وه او لیدل شوي وه وروسته د هغه څخه بیا کوانتمي اټومي تیوري وه چې په 1916 میلادي کال کښې رامنځته شوه چې په دې ځای کښې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته شوله چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده د اټوم په هسته کښې پروتون او نیوترون وجود لري د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کښې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځن په حالت کې او چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1918 کال کښې رامنځته شوله رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله اټوم وپېژند د اټوم په تاریخچه کې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته څه څخه دي البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درېو برخو باندې ویشو یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده چې د اټوم په هسته کښې بیا ګرانو زده کوونکو خپله پروتون او نیوترون اوبښې نیوترونونه وجود لري او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپله الکترونونه قرار لري نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو چې د اټوم چې هسته چې ده خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکي ده چې د اټوم هسته چې ده خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې څه شي کړې ده نیولې ده او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي سي ومندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پیژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله یې 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني ګرانو زده کوونکو، دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري، او البته د اټوم د هسته پر شاوخوا باندې مدارونه ویني چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي. او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپله نیوترون ده چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کیدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي واوسي، او کوم برقي چارج نه لري د چا د نظره. دوی چې دي خونسا دي، او نیوترونونه چې دي په ان تورو سره ښودل کېږي. او د اټوم په مرکزي برخه کې، البته د اټوم په هسته کې، د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یوې انګلیسي فزیک پو، البته کیمیا پو و، چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده، د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپله پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو ووایو چې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري، په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه چې د پروتونونو شمېر او د نیوترونونو شمېر، د الکترونونو شمېر موږ او تاسو وایو. راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د پروتونونو مجموعې ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی که چیرې وګورو، د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمېر، البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کېږي چې دوی په د اټوم په هسته کښې ځای پر ځای کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې ووایو هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده، د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده، یعنې دا چې د دوی د پروتونونو شمېر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویلی چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې د یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټومي نمبر و، او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پېژنو چې اټومي کتله څه شي ته ویل کېږي. اټومي کتله چې ده ګرانو زده کوونکو، د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته ویل کېږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعې ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو، البته یا هم د کتلې نمبر ورته ویلی سو، چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعې څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ، یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده، چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر یې مساوي په نه سره ده، چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته، په شي خواته چی شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده، یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته لوړ څه شي کېږي؟ لیکل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر ده ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په 10 سره، او اټومي کتله یې مساوي ده په 15 سره. یا هم د کتلې نمبر یې مساوي په 15، او اټومي نمبر د پروتونونو شمېر یې مساوي په 10 سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکتروني کشرونو باندې غږیږو، چې موږ او تاسو البته خپله که چېرې ځیر سو د دوی د هر عنصر الکتروني کشرونه که چېرې وګورو، البته هغه برخې ته ویل کېږي کوم چې د الکترونونو چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای سي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکترونیک کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو، که چېرې موږ او تاسو وګورو د دوی د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده، بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډي اف څخه، چې هغه څلور دی، په اس پی ډي اف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې څه کوي؟ د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني رازو د الکترونونو کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ او تاسو الکترونونه شي شو ان په قیمت ورکو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کوو، او بل اخره به موږ او تاسو ته د لومړي اصلي انرژیکي سویه تعداد معلوم کړي، چې په لومړي انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، په لومړي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي، او په دریم کې دغه سي اتلس، او په څلورم کې موږ او تاسو وینو چې دو دېش. خو تر څلورم پورې موږ او تاسو کولای شو چې دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویه کې د الکترونونو شمېر معلوم کړو. خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم قشر څخه وروسته دغه فرمول چې د ست نه کوي، د دې برعکس ده، نور د دې څخه ورو ورو څه شي کېږي، په هر مدار کې کمیږي، او هر عنصر چې ده، د هر عنصر اټم چې ده، د دوو مدارونو څخه اضافه قشرونه نسي غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې منتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفې څخه تر لسمې صفې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه، یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده، عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په اتلس سوه اووم میلادي کال کښې د یو سویډني عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلای سي. او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ. او په همدې ترتیب یې بېلابېل ډګرونو او په بېلابېلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل. په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربن او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کېږي. او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي. او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي او د کاربن او کاربن ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د شلو میلیونو څخه زیات یا هم د شلو میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي. او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولی سي چې تعاملات سره کړي. او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپله ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پېژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادېږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پېژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپله سمبول په سي تور سره ښودل کېږي د عنصرونو د دوراني جدول په څلورم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې 12 او اټومي نمبر یې 6 دی. او خپله کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا اټومي موډل د کاربن او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي چې وینو په لومړۍ مدار کښې 2 او په وروستي مدار کښې 4 الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیاد وقت د کاربون او کاربون ترمنز یا هم د کاربون د اټومونو ترمنز اشتراکی اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکی اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونی اشتراکی اړیکه، دو ګونی اشتراکی اړیکه، او هم کېدای سي چې درې ګونی اشتراکی اړیکه رامنځته سي. چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربون عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې څه کولای سي، پوره کولای سي، یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکې جوړولای سي. نو په همدې اساس راځو د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونه راځو ګرانو زده کوونکو د الوس په دې برخه کې یو ګونه اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو، چې یو ګونه اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربون او کاربون د اټومونو او د کاربون او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونه اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربون او کاربون ترمنځ هم د ترتیب یو ګونه اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربون او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونه اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ، دا خپله د یو ګونه اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونه اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. چې دا دوه ګونی اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دې په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوه ګونه اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربون او کاربون ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي. یا د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونه اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي. چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي، چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي. یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو. چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ، او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه، د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته، چې د ارزونې برخه ده، ورسېدو. چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال ده وایي، د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده، چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گران اوز دکون کو هیل لرم چی طول بجور روخ او صحت مند بایسته. زدیانا سهلی تاسو طولو تا ده لسم طولگی کیمیا مزمون لمریل وست شراغ لست ویم او هیل لرم چی دل وست برستنی شیبو پرمی مالتیا وکړی. گران اوز دکون کو زموج او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع ده اتمی تیوری او پراختیا چی ده لسم طولگی لمریل لوست ده دو همی صفحه سخپل پر شپانسیم صفحه پوری با پایت ورسیج. گرانو زده کون کو مخکله دیچ موج او تاسو پا دا اتم پا اتمی تیوری بانده باسو کرو. لمره باید موج او تاسو اتم و پیشنو چه اتم چشتا ویل کیجه یا اتم چشیده. اتم گرانو زده کون کو کسا هم موج او تاسو پا تیر و لوستونه که لوسته ده خوبیا هم رزو ده اتم تعریف ده وایو چه اتم خپله یو یونانی کلمه ده چه ده اتم سخه اخسل شوه ده چه اتم خپله ده ویش ور او آ چه ده نفی سخه اخسل شوه ده نی ده چه اتم ده ویش ور نده یا هم ده چه ده تجزیه کولو ور نده. د رازو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو اټوم وپیژن د اټوم په اټومي تیوري باندې باس کو چې د اټومي تیوري چې موږ او تاسو ته سویل کیږي که څه هم د علومو په تاریخ کې په پخوا وختونو کې یا په پخوانی تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کیږي چې ټول مواد تر هغه احاده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو ور نه دي، یعنی نور د تجزیه کېدو ور نه دي. دغه تیوري چې ده د یونانی فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کښې یا هم قمري میلادي کال کښې پیشنهاد شوه چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویله چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل چې دوی هغه په دې هغه وخت کښې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پېړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کښې په 1408 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره چې خپله یو انګلیسي کیمیا پوه و د اټومي تیوري بنسټ کیښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کښې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسن نومېدله چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مقناطیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسن څخه وروسته چې تامسن هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړي وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه نظریه یې وړاندې کړل چې هغه بیا بور و د بور اټومي تیوري په نوم سره یادېدل چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړ کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رازو لومړی په 1908 میلادي کال کښې چې اټومي تیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و چې خپله په اټومي تیوري بنسټ یې کښېښود د لومړي ځل لپاره چې د خپله له دې تیوري سره سم ټول مواد یې له ډېرو کوچنیو ذرو چې له اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب دا اټومونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی سي چې دغه جان دالتن په خپله اټومي تیوري کې داسې بیان کړه او په خپل اټمي تھیوري کې ځینې نور مهم ټکي وي چې موږ او تاسو یې دلته په شماروار ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړي دي چې په خپل هغه اټمي تھیوري کې جانداتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره وصل ورته دي یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي او په همدې ترتیب جاندالتن وویله چې بېلابېل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کېږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي او جاندالتن وویله چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بېلابېل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړوونکو اټومونو نسبتي شمېر او ډولونه یو شان وي او په همدې اساس جاندالتن وویل که چیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کېدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکباتو او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطېږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي جاندالتن هغه د اټمي تھیوري مهم ټکي وي خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په نولسمې پېړۍ کښې وروسته د جاندالتن د اټمي تھیوري یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تھیوري کې جاندالتن وویله چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري یعنی هغه سور چې د اټومونو یو شانوالی د یو بې دلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړه نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پېړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټومي تھیوري تحلیل کړل سوله چې د همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټومي جوړښت تھیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټومي جوړښت تھیوري کې بیا په دا چې په نولسم پېړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومېږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنی دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کېږي او د بېلابېلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جاندالتن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د نولسمې پېړۍ په پای کښې منځته راغله او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمه پېړۍ کې تحلیل شوه هغه داسې چې څېړنو یعنی په شلمه پېړۍ کې د نولسمې پېړۍ څخه وروسته په شلمه پېړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلې یعنی لاسته راغله چې خپله د اټوم قطر چې د هغه څه نه څه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومتر سره په دومره اندازه سره یعنی دا د اټوم اندازه ده او یا هم کېدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 25 کمیت ترمنځ وجود ولري څرنګه چې دا خپله کتله کمیت نو ډیر کوچنی ده نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله AMU مساوي کېږي 1.6 × 10 په توان د منفي 25 کیلو ګرام په AMU اساس سره یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولید دا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو زه موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات د جندلتن او اوس راځو د اټمی تیوري په دې برخه کې د تامسن موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په دې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابت کړل چې خپل اټومونه لډې رکچنی زرو څخه جوړ شوی دي. نو په دې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منستراو چې په 1900 میلادي کال کې چې خپل تامسن و انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې لیدل کیږي او د دې او دغه ذرې د خپل د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپل د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی و او هغه ذرو ته ویل کیږي چې د هغوی حرکت په پایله یو د برېښنا جریان رامنځته کیږي. او په همدې اساس تامسن خپل یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود که چیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګران زده کوونکو چې هغه ویل چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپل نوموړې کمیت په 1909 او 1910 کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کې کشف کړ او ویله چې 1.6 × 10⁻¹⁹ کولم سره مساوي کیږي چې دغه کمیت د خپله چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په 1.6 × 10⁻²، یعنی 1.6 × 10⁻²⁹ کیلوګرام چې د خپل د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ تاسو لاسته راوړل. ازو ګران زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډ نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډ تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې ده وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې وینئ رادرفورد وایي چې د اټوم هسته یعنی فرض کړئ چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده په مرکز کې د اټوم په مرکز کښې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري چې دا خپله ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. په همدې اساس راځو ګران زده کوونکو یو هم اټمي نمبر وه چې خپل اټمي نمبر په راتلونکي لوستونو او تېرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټمي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریډیک سیسټم کې د اټمي نمبر په نوم سره یادېږي چې خپله د پروتونونو شمیر هم یادولی سو د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کیږي او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري ښیي او خپله پروتون چې ده یوه لانتني کلمه ده چې د لومړني په معنا ده یعنی دا چې د لومړي ځل لپاره د موزیلي عالم لخوا په 1910 میلادي کال کښې منځته راغله او پروتون د خپله مثبته ذره ده او د اټوم په هسته کښې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1901 کال کښې نیوترون لاسته راغله چې خپله نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي چې د چا له نظره دوی خونسا ذرې دي کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خونسا د یا هم د خونسا اټوم په نوم سره یادېږي چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1902 کال کښې کشف شو او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کښې نیوترون لاسته راوړل شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ. زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال اټومي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کښې منځته راغله چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکوئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. درېیم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټومي تیوري کښې. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.